تکل باشم. سلام آقای تکل.
ډیره زیاته مننه کوم امید مرزبان، قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د راتلونکي یو ساعته خبرونه اوریدو ته ښه راغلاست. د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادي رادیوي مجلې 19 پروګرام خبرېږي، خو په لنډه خبري برخه کې به د بدخشان د یو سیمیز مقام څرګندونه واوري چې وای د یمګان ولسوالۍ له سقوط وروسته د دې ولایت نورې ولسوالۍ هم اوس له امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
په سر کې هم د خبرونو سرچې کې د افغانستان د دفاع وزارت وایي د بدخشان د یمګان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیاتو سره باندې 12 وسلوال وژل شوي دي. د افغان حکومت اجرا رئیس عبدالله عبدالله د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره د دوه اړخیزو همکاریو پر پراختیا خبرې وکړې. او د اوکرین وطن پوځیان هغه وخت وژل شول چې دغه هیواد په ختیځ کې موټر پر یوه شخصي ومین ور برابر شو. د خبرونو تفصیل: د افغانستان د دفاع وزارت وایي د بدخشان د یمګام ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره په پوځي عملیاتو کې څه باندې 12 وسلوال وژل شوي او ګڼ نور ټپیان شوي دي. د دغه وزارت یو ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې په دغو عملیاتو کې چې له شنبې راهیسې پیل شوي افغان قواو ته زیان نه دی اوښتی.
عملیات روان دي. تر اوسه پورې زموږ د پرسونل د منصوبینو مورال لوړ دي. انشاءالله ډېر ځل مشکل ته د پای ته کېدل شي.
وسلوال طالبانو د خپل ملګرو د تلفات په اړه څه نه دی ویلي. د بدخشان یمګام ولسوالۍ د شنبې په ورځ د دولت وسلوال مخالفینو لاسته ورغله. په همدې حال کې د بدخشان د سولې د کمیټې رئیس وایي د دې ولایت څو ولسوالۍ لکه جرم، کیران، منجان او بهارک له جدي امنیتي خطر سره مخامخ دي. د افغان حکومت اجرا رئیس عبدالله عبدالله د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره د دوه اړخیزو همکاریو پر پراختیا خبرې وکړې. د راپورونو پر اساس ښاغلی رحمان ویلي چې تاجکستان تل د افغانستان ملاتړ کوي او دا پروسه به روانه وي. تر دې مخکې ښاغلی عبدالله د تاجکستان له صدر اعظم قاهر رسولزاده سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو په باب خبرې وکړې. دواړو لورو پرون یوه ګډه اعلامیه هم لاسلیک کړه. د تاجکستان په پلازمینې دوشنبه کې د ازادي راډیو د تاجکستان مسؤول خورشید همدم د افغانستان او تاجکستان د ګټي اعلامیه په باب معلومات ورکوي.
در بحث‌های اقتصاد و تجارت، انرژی،
دیوای د دوړو هیوادونو د اقتصاد، تجارت، انرژی او بو د راز د علمی او فرهنګي اړیکو په باب او د امنیتي همکاروي په اړه د سو پریکړو او تړونونو د عملی کېدو غوښتنه وکړه. چنګار وسو چې په دې سوداګری او اقتصادي برخه کې باید د دوړو هیوادونو همکاري زیاته کړي.
په بهتات میانی دو کشور و ساختارها ایجاد بشود.
ایجرا رئیس بنند اوبو په باب یو نړیوال کانفرنس کې چې په دوشنبه کې جوړیږي ګډون وکړي. د افغانستان ایجرا رئیس او ورسره ملګری هیئت یې د یکشمې په ورځ تاجکستان ته ولاړ. د کندهار چارواکي وایي درې تنه مشکوک وسلوالې د دې ولایت پر دولتي تاسیساتو د برید د طرحې په تور نیولې دي. د کندهار د مطبوعاتي دفتر د اعلامیې پر اساس په دې ډله کې دوه د کندهار او بل د زابل ولایت اوسیدونکي دي چې غوښتل یې د کندهار پر دولتي ادارو تروریستي، انتحاري او نور بریدونه وکړي. اعلامیه وایي چې نیول سو کسانو پر خپل جرم اعتراف کړی دی. بیا هم شرغلست. د اوکرين وطن پوځیان هغه وخت وو وجل سول چې دغه هیواد په ختیځ کې موټر پر یو شخصي ومین اور برابر شو. د اوکرين د پوځ د فیسبوک د فانی د پیغام پر اساس پیشه د دونیسک شهر په 15 کیلومتري کې چې د روس په لو بیلتون غشتونکو مهم مرکز ګڼل کیږي سوي ده. په دې پیغام کې ول سوي چې دغه مین د بیلتون غشتونکو لخوا شخړه سوي وو، خو بیلتون غشتونکو د دې پیشي په اړه څه نه دی ویلي. کی اف ای اورس له هغه چې په فبروري میاشت کې په مینسک د اوربن موافقه سوي، د اوکرين په ختیځ کې تر سلو زیات اوکرایني پوځیان او 50 ملکیان وژل سوي دي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان چې د اوکرين په ختیځ کې د سارنی ماموریت پر مخ بیا یې وایل اوربن سرغړونی په زیاتېدو او جدي کې دوی دي. د ایران خبری اژانسونه وایي د دغه هیواد چارواکو د پخواني ولسمشر یو مرستیال د نااعلان سوو تورون له کبله نیولې دی. د قضایه قوې ویان غلام حسین محسیني ویلي چې حامد بقایي پرون نیول سوی دی. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي. بقایي په اجرایي چارو کې د پخواني ولسمشر محمود احمدی نژاد مرستیال و. د سوریه فعالان وایي د ادلب ولایت د شمال لویدیځ پورې وشارګوټي د دولت هوایي بریدونو نه څلوېښت کسان وژلي دي. د سوریه د بشري حقونو د څار ډله چې مرکز یې په بریتانیا کې دی وایي دغه حملې پرون په جنودیه شارګوټي کې سوي دي. دغه اداره وایي په وژل سوو کې شپږ ماشومان او څلور ښځې هم شامل دي. د ادلب ولایت زیاتې برخې په وروستیو په القاعده پورې د تړلې ډلې النصره جبهې په ګډون د یاغیانو د ډلو ټپلو لاسته ورغلي دي. د نړۍ د اووه صنعتي هیوادونو د ډلې یا جی هب مشرانو د مسکو پر خلاف د بندیزونو د شدیدولو خبرداری ورکړ. په روسیې دغه بندیزونه د اوکراین په ختیځ کې د مسکو د رول له کبله لګول سوي دي. د بریتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان او د امریکا د متحده ایالاتو مشران دا خبرداری په هغه اعلامیه کې ورکړ چې پرون یې د جرمني په جنوب کې د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په پای کې صادره کړه. په دې اعلامیه کې راغلي چې د دغو بندیزونو دوام باید په دې پورې تړلی وي چې د مینسک موافقه څومره عملي کیږي او د اوکراین د حاکمیت حق ته څومره درناوی کیږي. که څه هم د اوکراین د شخړې ښکېلو لورو په فبروري میاشت کې په مینسک کې د اوربند پر موافقه سلا وکړه چې له دغه اوربند نه ډېرې سرغړونې سوي دي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر وایي ډاډه دی چې د اسلامي دولت یا داعش تورستي ډله به له عراقه شړل کیږي. بارک اوباما په جرمني کې د جی اووه ډلې د غونډې په څنډه کې د عراق له صدراعظم حیدر العبادي سره په کتنه کې وویل چې موږ له هغو سیمو د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ایستلو کې د پام وړ پرمختګ کړی چې د دوی اعلان کړی وي. اوباما په عراق کې ځینې موجود ګواښونه تایید کړل خو ژمنه یې وکړه چې د امریکا متحده ایالات باید د عراق د امنیتي ځواکونو روزنې او ملاتړ ته ادامه ورکړي. عبادي له اوباما او د جی له اووه مشرانو مننه وکړه چې د داعش په وړاندې د ده حکومت ملاتړ کړی دی. دا و د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه.
د ازادي رادیو خبرونه او ری قدر منوریدونکو مخکې هم یادونه وشوه چې د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادي رادیوي مجلې 19 پروګرام خبريږي چې ادبي او کلتوري او همدرس هنري بحثونو ته ځنګړی پروګرام دی. خو له هغه مخکې په داسې حال کې چې د بدخشان د امغان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات پیل شوي دي، د بدخشان ولایت یو سیمه ایز چارواکی وایي د دې ولایت څو نورو ولسوالیو ته هم جدي امنیتي خطر متوجه دی. د بدخشان د سولې د کمیټې رئیس وایي حکومت تدابیري اقدامات نه کوي نو ځکه دا خطر د پراخېدو په حال کې دی. خو د دفاع وزارت چارواکی وایي ډیر ژر به یمګان ولسوالۍ د دولتي ځواکونو لاس ته ورشي. په دې اړه د سالم محمد سالی په راپور کې نور تفصیل واورئ.
د بدخشان د سولې د کمیټې رئیس وی د دې ولایت څو ولسوالۍ له جدي امنیتي خطر سره مخامخ دي. عبدالواحد خطیبی چې مخکې د بدخشان د ولایتي شورا رئیس و ازادي رادیو ته وویل وروسته له هغې چې وسلوالو طالبانو یمګان ولسوالۍ ونیوله، اوس څو نورې ولسوالۍ له جدي امنیتي خطر سره مخامخ سوي دي. جرم ولسوالی ډیره زیانمنون کده، کرانو منجان هم دغسی، به هرک ولسوالی تا عملا جدی امنیتی گواش متوجه دی، هر شیبه ممکن په دغو ولسوالیو که یو پیش وسی. د بدخشان یمګان ولسوالی د شمې پورز د وسلوالو طالبانو لاسته ورغله. د بدخشان د سولې کمیټې رئیس شغلی خطیبی وایي دغه ولسوالی له زیاتې مودې راهیسې محاصره وه خو چای پر وخت چاره ونه کړه. مرکزی حکومت با ترکله لاسترزنی ناستوی او یوازی للری ننداره کوی. هغه اقدامات چی باید مخ که دای داسی وقت تر سره کیجه چی دلتا یوالوی پیش سویده. د یمګان ولسوالۍ تر سقوط څو ساعت وروسته د بدخشان سرپرست ولی شاولی الله ادیب ازادي رادیو ته وویل چې دغه ولسوالۍ به ډیر ژر بیرته له وسلوالو طالبانو او هغو بهرنیو جنګیالیو ونیول سي چې هلته دیره دي. د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو د یکشنبې په ورځ ویلي وه چې دغې ولسوالۍ ته یې تازه دمه پوځیان لیږلي چې په عملیاتو کې به برخه لري. د افغانستان د دفاع وزارت یو ویان دولت وزیري ازادي رادیو ته وویل چې د یمګان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات په شدت روان دي او ډیر ژر به دغه ولسوالۍ ونیول سي.
عملیات روان دي، تر اوسه پورې زموږ پرسونل د منصوبین او مراد لوړ دي. ان شاء الله ډیر زل مشکل په پای ته کېدل شي.
شغلی وزیر وویل چې په یمګان کې ګڼ بهرني جنگیالي هم سته چې د جګړې اصلي سبب دوی دي. د دغو بهرنیانو هویت مشخص نه کړ، خو د بدخشان سرپرست والی تر دې مخکې ویلي و چې د تاجکستان د اتباعو په ګډون د منځنی آسیا جنگیالیو په بدخشان کې نفوذ کړی دی. څرګنده نه ده چې یمګان ولسوالي به کله د دولتي ځواکونو لاس ته ورسي، خو د بدخشان د سولې د کمیټې رئیس وایي سږ کال د بدخشان وضعیت خلکو ته ډیر د اندېښنې وړ دی.
د بدخشان ولایت د یمګان ولسوالۍ د امنیتي وضعیت په اړه د نورو معلوماتو لپاره صالح محمد صالح د دفاع وزارت له ویاند ښاغلي دولت وزیري سره په تفصیل خبرې کړي. د مرکې په پیل کې ښاغلي وزیري د پوښتنې ته ځواب وایي چې په یمګان کې جنگیدونکي وسلوال مشخصا څوک دي.
هر کله چې لس نفره دولس نفره مخالفین وژل کېږي، هغې کې دوه درې نفره څلور نفره حتمي او ضروري بهرنیان دي. دلته هم د دوی سره بهرنیان دي، په زیات شمېر ورسره دي. جګړه هم هغه بهرنیان کوي.
تاسو څه فکر کوئ که چیرې افغان قواوې دغه ولسوالي ونیسي، آیا د ساتلو توانې لري؟ ځکه چې ویل کېږي کېدای شي چې بیرته هغه وسلوال سیمې ته راسي او دغه سیمه د افغان ځواکونو څخه بیرته ونیسي.
تاسو ته معلومه ده لکه نور ولسوالۍ د افغانستان چې وسلوال پوځ او ملي پولیس ساتي، همداسې د یمګان ولسوالۍ هم ساتلی شي. دا خو تاسو ته ټولو ته جوته ده چې په افغانستان کې مشکل جګړه ده، استخباراتي کړۍ دي چې د مخالفینو شالاړې دي، پالکۍ تصویر تجهیزاتي غوښنه ملاتړ کوي، بهرنیان ورسره دي. کله چې کوم ځای کې مشکلات ایجاد شي، دا په دې معنا نه ده چې هلته وسلوال پوځ نشي کولای چې هلته عملیات وکړي. د یمګان او د یمګان په شان نورو ولسوالۍ د افغانستان ټولې ولسوالۍ د وسلوال پوځ د حاکمیت لاندې دي، د افغانستان د دولت د حاکمیت لاندې دي. ټولو ولایتونو کې دولتي حاکمیت دی، ټولې لویې لارې خلاصې دي.
د دې ولسوالۍ تصفیه به څومره وخت ونیسي؟ تاسو څه اټکل کوئ چې څو ورځې، یوه هفته، دوې هفتې، څومره وخت؟
نظامي عملیات او فعالیتونه دا په دې معنا نه دي چې په ورته وخت نه کېږي چې په یو ساعت کې به پای ته ورسېږي. دوه ساعت دلته هدف دا دی چې ما تاسو ته وویلې چې ډېر ژر به انشاءالله سیمه د مخالفینو څخه پاکه شي.
د دفاع وزارت ویان دولت وزیری ول ازادۍ رادیو سره په خبرو کې قدر منو اوریدونکو، او د هم د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروگرام
د ازادۍ رادیوي مجله.
عزت منو اوریدونکو سلامونه می ومنئ، ومانیم رادیوي مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې افغان انزورګر عزیز الله توخی په افغانستان کې د انزورګرۍ پر اوسنۍ حالت خبرې کوي.
زه خبرو تاسو کوم خپل نقاشي او احساس ته.
لیکوال او ژورنالیست صفی الله ستانکزی د خپل نوی چاپ شوی کتاب د بیان ازادي خندونه ولارې په باره کې خبرې کوي.
بیان په حقیقت کې څرګندولو ته وایي، کدا په غږیز ډول وي، تصویري وي.
د کیسه لیکوال ډاکټر باز محمد خادمن لنډه کیسه او نور مطالب هم لرو. په سر کې نجیب زمان د ونی فرنګي خبرونه راوړوي.
د غبرګولی په 12مه د پاکستان اسلامي جمهوریت سفیر د اطلاعات او کلتور له وزیر سره په کتنه کې له افغانستان سره د فرهنګي همکاري د پراختیا غوښتنه وکړه. د بختره جانس د خبر لمخې په کابل کې د پاکستان سفیر ابرار حسین د اطلاعات او کلتور له وزیر عبدالباری جهانی سره په کتنه کې ویل چې هیواد یې له افغانستان سره د فرهنګي همکاري د پیاوړتیا او پراختیا غوښتونکی دی. د پاکستان سفیر ویل اسلام آباد چمتو دی چې افغان دولتي خبريالانو ته تحصیلي بورسونه هم ورکړي. د اطلاعات او کلتور وزیر په دې کتنه کې خوشی څرګنده کړه، ویل چې افغانستان له پاکستان سره هر از همکاري ته چمتو دی او د دواړو هیوادونو د خبريالانو ترمنځ خبرې اترې ضروری دي. په دې کتنه کې د اطلاعات او کلتور وزیر د افغانستان اتباعو ته د ویزې د ورکولو په بهیر کې د اسانتیاو د برابرولو غوښتنه هم وکړه.
The
د جوزا د میاشتې په 15مه به بامیان د آسیا د جنوب هیوادونو د همکاري اتحادیه یا د سارک سازمان د پایتخت په توګه اعلان سي. د آسیا د جنوب هیوادونو د همکاري اتحادیه په 2015 کال کې بامیان د مختلفو تاریخي دورو، څلیو او طبیعي منظرو د لرلو په وجه د سارک د فرهنګي پایتخت په توګه وټاکه. د بامیان ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس کبیر دادرس په وینا دوی له 2 میاشتو راهیسې تیاری کړي چې په دې ورځ به مختلف نندارتونونه هم جوړیږي او راغلي میلمانه به د بامیان د مختلفو سیمو ننداره هم وکړي. ټاکل سوی چې د سارک د غړیو هیوادونو بنګلادیش، بوتان، هند، مالدیو، نیپال، سریلانکا او پاکستان د فرهنګ وزیران هم د سارک د فرهنګي مرکز په توګه د بامیان د پیژندنې په دې جشن کې ګډون وکړي.
تیر جمعه د پکتیکا په مرکز خرنه کې د سلیمان غر په نوم مشاعره ترسره شوه چې د مختلفو ولایتونو شاعرانو او د شعر مینوالو برخه پکې اخیستې وه. زموږ همکار نجیب الله لوخیل مشاعرې ته ورغلی، د رپورټ د اوریدلو بلنه درکوم.
په دې مشاعره کې د لوګر، کابل، غزنی، لغمان او یو شمېر نورو سیمو شاعرانو هم برخه درلوده. د پکتیکا مرستیال وادي عطاالله فضلي د مشاعرې په پیلیزو خبرو کې د سلیمان غر د مشاعرې جوړېدل د ټولنې په فرهنګي قشر او ولس کې د ذهني افکارو د تبادلې، سولې، پرمختګ او ورورولۍ یو فرصت یاد کړ. د وویل چې د شاعر خیال، احساس او عواطف چې د شعر په هره بڼه وي ټولنه ورڅخه متاثره کیږي او د بدلون الهام ځینې اخلي.
اواز څوک د خپل زړه اواز چې دی، که په ادبي شکل وي، که په حماسي شکل باندې وي، که عشقي شکل باندې وي، او که د ټولنې د اصلاح او پرمختګ لپاره وي، خو د خپل زړه هغه اواز چې هغه د شعر په جواب باندې راوباسي تر څو خلق ټولنه
د پکتیکا مرستیال والی ژمنه وکړه چې د دې مشاعرې شعرونه او غزلې به د یوې ټولګې په بڼه چاپ کړي. بشیر محمدی د سلیمان غر مشاعرې د ګډونوالو پینوان د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی پیغام ونست.
د اطلاعات او فرهنګ د وزیر په توګه ډاډ درکوم چې د پکتیکا ولایت د عامه کلتور د ساتنې او پرمختګ، د ځوانانو چارو د سمون، د رسنیو د حالت د بهبود، د ژورنالیستانو د ملاتړ، د توریزم یا ګرځندوی چارو، شعر، ادب او هنر پیاوړتیا ته به ځانګړې پاملرنه کوم.
د کابل پوهنتون استاد لال پاشا ازمون چې د سلیمان غر د کلنۍ مشاعرې مشر میلمه وویل چې
هغه خبره چې د هنر په جامه کې کیږي، هغه خبره چې د احساساتو نه، د خیال او عاطفې په جامه کې کیږي، هغه بهتره وي. نو اوس زموږ مشاعرې چې دي، هغه واقعا د هنر په ګاڼه په سولول شوي دي. موږ د شعر او د هنر فرهنګ خپل کړی دی، هغه د تیرو شعرونو فرهنګ ته مو د پټکه کېښود.
د مشاعرې په لړ کې ګڼو شاعرانو خپل شعرونه، نظمونه، طنزیه کلامونه، تمثیلي ټوټې او ځینو هم خپل غزلونه د ترانوم په بڼه زمزمه کړل.
کله لروي، کله بر ځاڼې روانې، د سلیمان د غره په سر ځاڼې روانې، یوه ځوان په ګډیټي ټوپک ځان وویشت، هغه دای و
سپارو کې د ګل بل بلان، بل بلان وایې وې دې ودان، دا وطن دا افغان.
د مشاعرې په پای کې د غزل شپه جوړه شوه او د شپې تر ناوخته د پکتیکا د سیمه ایزو سندرغاړو لخوا په زړه پورې کنسرت وشو.
په تیرو 2 میاشتو کې د کتاب مینوالو د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د کتاب ورځ او اونۍ ولمانځله او مقصد دا و چې خلک مطالعې ته وهڅول سي. خو د کونړ فرنګیان وایي چې په دې ولایت کې لکه څنګه چې ښایي د ځوانانو مطالعې ته زړه نه ورځي. زموږ همکار رولا انوري پر همدې موضوع له کونړه رپورټ لري، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
د کونړ فرهنګیان وایي ډیری خلک لوستي دي خو کتاب به یې په لاس کې ونه ویني، په نورو بې ځایه کارونو او د یو بل په غیبت په تل اخته وي. د کتاب په اخستلو او لوستلو ورته ځان کمزوري ښکاري. دوی وایي د کتاب مطالعې سره د انسان علم او معلوماتو کې زیاتوالی راځي او مطالعه کوونکی شخص پرمختګ کوي. خو په افغانستان او په ځانګړي ډول په کونړ کې د ګټور کار ته ارزښت نه ورکول کیږي. فرهنګ پال محمد ادریس غروال وایي په هیواد کې تیرو او روانو جنگونو د هر سرنګ بدل کړي، له خلکو یې ډیر شیان هیر کړي دي. پخوا کتابه لوستو کسانو کتابونه مطالعه کول، خپلو معلوماتو او د علم زیاتوال لپاره به یې شپه او ورځ کوښښ کولو، خو اوس هغه هڅې خلکو له پامه غورځولې دي.
چیرته چې شعوري ټولنه وي هلته حتمن کتاب مینوال وي، د کتابتون مینوال وي. خو له بده مرغه د تیر جنګونه او جګړې، ناخوالې، اقتصادي ستونزې، فقر در دې لامل شو چې څوک یې د کتاب لوستلو ته، د کتاب فرهنګ ته پرېنښودل.
اکرام مامون هم وایي چې جګړو له خلکو کتاب او قلم غورځولې او په ځای یې ټوپک ته مخه کړې ده، چې ورسره په ښوونځیو او پوهنتونونو کې د پوهې کچه راټیټه شوې ده.
څومره ځوانان ګورم او بیا په مجموع کې تعلیم یافته قشر، د مطالعې سره د دوی علاقه ډېره زیاته کمه ده.
مامون وایي مطالعه د هر انسان دپاره ځکه اړینه ده چې که چیرته یو څوک ښه مطالعه وکړي، هغه ښه معلومات ترلاسه کولی شي، او کله چې معلومات حاصل کړل بیا په هر ځای کې ښې او ګټورې خبرې هم کولی شي.
او مطالعه یعنی داسې یو کلتور هم دی چې یو داسې یو عادت هم دی، د یوه نشه هم ورته زه ویلی شم که یو څوک په مطالعه باندې عادت شي، روغ دی شي، او هغه په څلویښت ساعته کې یو ساعت مطالعه ونه کړي، نو هغه ډېر ذهني نارامه وي. یعنی انسان په دې روغ دی کېږي. عمومي معلومات چې کله د انسان سره موجود وي، هغه نظر ورکولی شي، هغه ادراک کولی شي، هغه په مسایلو باندې ښه پوهېدلی شي. که سړی سره انسان سره مطالعه موجوده نه وي، نو هغه به په څه باندې پوه شي، هغه به په څه نظر ورکړي.
غروال وایي که څه هم چې په کونړ کې د پوهنتون او نورو تعلیمي ادارو د رامنځته کېدو سره یو شمېر کسانو مطالعې ته مخه کړې، خو هغه هم کتاب د شوق او ذوق په اساس نه ګوري، بلکې د ازموینې او په پوهنتون کې د بریالیتوب دپاره مطالعه کوي. او کومه مطالعه چې د شوق او خپل احساس له مخې ونه شي، هغه ښه نتیجه نه ورکوي.
خو بیا هم اوس چې په کونړ کې یو پوهنتون شته، یو شخصي پوهنتون شته، دارالمعلمین نه دي، د پخوا په پرتله باندې د کتاب مینوال شته، او هغه یا له مجبوریت د مخې شته دی او یا دغه له مخې. خو اصلا کوم مطالعه چې د ذوق له مخې کېږي او یو انسان د خپل معلوماتو د کچې د زیاتوالي دپاره کوي، هغه حالت لږ دغه دی، د خواشنۍ دی چې خلک د کتاب سره ډېره مینه نه لري. خو بیا هم په دې ځوان کول کې د ناولونو د لوستلو، د شعري ټولګو د لوستلو، دا مینوال ډېر دي.
په کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس جنت ګل فدا ازادي راډیو ته وویل دوی په خپل دفتر کې دوه کتابتونونه لري، له سهاره تر ماښامه د لوستونکو په وړاندې خلاص وي، خو څوک ورته نه راځي.
متعلمینو نه د ټولو لوستوالو نه هغه د امینو خبره چې علي په بی ولاړولی شي، زما هیله ده دغه دوه کتابخانې چې موږ لرو په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې، دغه شان په دې بازار کې کتابخانې دي، هغه وخت چې بې ځایه موږ ضایع کوو، هغې نه ښه خبره داره چې دا د کتاب په لوستنه باندې، د اخبار په لوستنه باندې، د مجلې په لوستنه باندې، چې هر څوک چې وي دی د مطالعه کوي، اخبار دې لولي، مجله دې لولي، حتمي ضروري به داسې یو څه د ده مخې راځي په همدغه لږې تنګې او لنډې لوستنه کې چې د ده په معلوماتو کې به اضافه کېږي.
هغه وایي کومو خلکو او قومونو چې پوهې او مطالعې ته مخه کړې، نن په نورو حکومت کوي او اسمان ته ختلي، خو د افغانانو په څیر خلک چې علم ته یې شا کړې، د کتاب او قلم په ځای ټوپک پل کړی دی، د هرې ورځې په تیریدو ستونزو سره مخ کیږي. پوهان وایي د مطالعې سره د انسان علم زیاتیږي، ذهن یې غوړېږي او وده کوي، او څوک چې مطالعه نه کوي د هغه ذهن کمزوری کیږي، او په پای کې یاد کړي شیان هم له یاده وځي او په بې سواده شخص بدلیږي.
په دا وروستو کې د لوګر د مس عینک کان په اړه ځینو لرغونپوهانو ویلي و چې په کان کې د کیندنو پر مهال د داسې خار نښې نښانې چې د برونزو په عصر پورې مربوطېږي تر سترګو شوې دي. خو د افغانستان د لرغونپوهنې ریاست رئیس عبدالقدیر تیموري وایي چې تر اوسه لا په کان کې داسې څه نه دي موندل شوي چې د برونزو په عصر پورې دي مربوط وي، خو په کان کې له ځینو اثارو څرګندېږي چې ممکن کوم خار وي. زموږ همکار قسیم سولمال له ښاغلي تیموري سره مرکه کړې ده او په سر کې پوښتلی چې د مس عینک په سیمه کې د برونزو په عصر پورې مربوط کوم ښار کشف شوی دی که یا. ښاغلی تیموري وایي
موږ تقریبا شپږ کال مخکې د مس عینک کار د پای کړی ده، تر اوسه پورې په مس عینک کې کشفیات چې شوی ده ټول د بودیزم عصر ده، ولی امکان لري چې موږ په آینده کې چې بیا تحقیقات چې شروع شو چې وینو چې آیا اصل برونز وجود لري که نه، ولی تر اوسه پورې کوم شهره کوم خار کوم ساختمان چې دلالت وکړي په اصلي برس کې وجود نه لري.
کدام دې بودیزم د اثر پر اثر باندې راته معلومات راکړي چې داسې ویل کېږي چې ځینې اثار تخریب شوي دي، ځینې قاچاق شوي دي. ستاسو معلومات څه دي؟ ستاسو پرمختګونو مطالعات په دې برخه کې څه شی چې څونه اثار تخریب شوي دي او څونه اثار فعلا دلته موجود دي، کشف شوي دي، وروستي پرمختګونه په دې څه کې څه دي؟
تر اوسه پورې خو د کافي معلومات نه راغلم. مخکې څه کارون شوي دي په مساینه کې هغه وخت چې موږ په 2008 میلادي کال کې چې موږ کار ته شروع کړو په مساینه کې کاملا د مساینه کې ساعت بستنی فریز شوې ده او قاچاقبران وزه تاییدوم چې هلته غیر قانوني افراز شوې ده. منتظ د هغه وخت چې کار رسمي او قانوني په مساینه کې شروع شوې ده تر اوسه پورې نه کوم قاچاق دی نه کوم اثار تخریب شوې ده. من تامو شدما خواهش داده که باید اگر مواد کیمیایی اما تجهیزات چی باید دمو شرولت دارم چی باید دیو مجسمه یا اثر باید وقایر شیم موش باید در تحییه شیم چی امکان محترم وزارت باید در شیام ما تحمله و که انشالله پروژه روشید که در ساعت انشالله خلاص شیم.
او دا سه هم ویل کېږي چې د قانون وزارت یا هغه چینایي شرکت چې په مساینک یا دغه کان کې د غشتله پنګونه وکي دوی خپل کار په دې خطر درولې دی چې په دغه ځای کې دغه تاریخي اثر وسه موجود دي او دا لا په سمته غنه دي محفوظ شوی. ستاسو معلومات څه دي چې واقعا یوازنی عامل د دې لپاره چې دغه د کان د استخراج چاري ځندول شوی دي امدا تاریخي اثر دي کنه نور عوامل په دې ځای کې دخیل دي موجود دي؟
نه، دا مسله د اخیرا دوام خوب لومړی یو کار او تشکر خپل د مشکلات وو چې هغه اصلي مشکل د غوي دا و چې بعد لومړی دا آسان خاط شو فات شي او دې د بل ځای ته انتقال شي. خو اوس دا مشکل نه دی، هدف دا دی چې هغه بعد لومړی هغه مقدماتي کارونه هلته وکړي چې تر اوسه پورې هغوی داسې کارونه نه دي کړی. دا خو مشکل دا دی چې تر اوسه پورې د صادرات او بعض وسایل تجداد موږ ضرورت لرم. دا مسله د وزارت محترم معدن په غاړه دی چې دوی باید وختن وخت ما ماده وکړي. دا مشکل اساسي د نه دی چې دا درغون آثار د دې معنی کار دی. دا مسله بیخي مزده زده اومه.
افغان انځورګر عزیز الله توخی وایي چې په دنیا کې نقاشي ډیره بدله شوې ده، خو افغان انځورګران اوس هم ډیر نیولای لاس کار کوي. د ښاغلي توخی سره مې مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم. توخی صاحب، کده راته وایاست چې د کومو کلونو راهیسې تاسو نقاشي کوئ؟
ما د نیم صنف نه تر دولسمه زراعت انسټیټیوټ ویلی. د ما خپله رشته په اول قدم کې زراعت و، پس لغه څه له انسټیټیوټه فارغ سوم بیا زه مستقیما د کرنې پانځي ته شامل سوم. بیا ما یو کال د کرنې پانځای ویلی، چون څه لاوله ما ډیر مینه دلوت انځورګری سره، نو ما بیا د خپل کرنې پانځای کنسل کو، بیا مې تبدیل کو ځان هنرونو پانځي ته، بیا مې د خپل هغه تحصیل بشپړ کړ هنرونو پانځي کې. نو چون څه ما ډیر مینه دلوت، ډیر شوق علاقه مې دلوت، او کما د کرنې پانځای ویلا وای، نو زه یو ش ډاکټر د زراعت نسوم کېدای. چون زه اوس یو هنرمند یم، نو زه اوس ویاړم، افتخار کوم چې زه یو انځورګر یم.
تو خیسه به ما نه وایل چې په مجموع کې څومره کلونه کې چې نقاشي کوي؟
زه اصلا د کوچنیوالو نه ما ډیر شوق لرم نقاشي سره، نو بیا مې څه شروع کوم تقریبا د سی ابتدا، یعنی د سی مسلکی توګه اکیډمیک شکل نه، نو تقریبا لاس کاله الا پنځه لاس کاله ما، یعنی د خپل شوقی توګه ما کار کوم. او که زه رښتیا وایم، ما استاد هم نه دلوت، د ما مشر رو زی ډیر تشویق کولم، نو پس لغه څه زی تشویق کړم، نو بیا نو ما د خپل لغه علاقه مې ډیره سو، نو بل اخره کارونه مې هغه سو مختبول نقاشي او خطاطي ډیر د هنرونو مختبول، څه پکې کې خطاطي او میناتوري او نقاشي هم و، دا ټول کارونه مختبول. پس لغه څه زه د نسوز رات نه فارغ سوم، بیا شامل دی هنرونو پنځه سوم، بیا ما د خپل دغه اکیډمیک شکل باندې شروع کړ نقاشي مې. زه خو د شپېتم کال نه سما شوق علاقه دلود نقاشی
تقریبا شوخو چلور دیر
چلور دیر البته پدی چلور دیر سکاله که مکمل اکادمیک شکل نه نو ابتدایی شکل یا 15 سکاله وقت نیسنه پس لغت سما اکادمیک کار شروع
یعنی د کوم مکتبونو پیروی کوي تاسو
اصلا خو موږ خپل په اول قدم کې په افغانستان کې ټول هنرمندانو زیاتره کلاسیزم او ریالیستیک مکتبونو پیروی کوله په ابتدا کې چون څه خپل د خپل د مکتبو بنیاد څه ده دغه دوه مکتب د ریالیزم او کلاسیزم ده نو پس لغه څه بیا په نقاشي کې سړی مثلا پرانګو بلاتسي په مکتبو باندې بلاتسي مثلا یعنی تجربه دې ډیر سي بیا کولای شي مثلا نور مکتبو ته املاس واچي لکه امپرسونیزم مکتب ده فعلاً په افغانستان کې ډیر مروج ده اکسپرسونیزم په افغانستان کې کار کوي هنرمندان پس لغت به مختزی بنو تجریدی مکتبونه دي مثلا فیویزم ده کوبیزم ده نو مختزی مدرن آرت ده نو دغه سي مختزونو ډیر مدرن مکتبونه دي څنګه هم کولای شي هنرمند مکتبوزی لیکن بیا یو تجربه غواړي شي اقتصاد غواړي مثلا ټول شرایط مساعد دي چاته موږ خو بدبختانه په افغانستان کې هنرمندان بیچاره ډیر په بد شرایط کې قرار لري یو خو محیط یو خو خلک لبخوا اقتصاد او د بخوا زموږ د سیو بخښنه دي د سیو دولت هم نه د هنرمندان سره پام کوي یو وزارت اطلاعات او کلتور لري چې هغه بی توجه ده بالکل بی تفاوت ده د هنرمندانو پیسې کې
تو حساب تر اوسه به څومره تابلوګان جوړ کړی
ما په تعداد تقریبا 990 تر زر تابلوګان څه ما شروع کړه کار کړی
نندرتونو نه مو درلو
بله ما نمایشګاګان ما ډېر دلو څه پنفاره دي توګه هم په داخل د وطن کې او خارج د وطن لکه مثلا ترکیه انقره استنبول بیا دغه سیروزی شو تاشکند کې ما نمایشګا ور کړی بیا پاکستان کې وخت ز ماجر سوم پاکستان کې تقریبا ډېر نمایشګای مدلوت څه ټول پن انفرادي توګه د ما نمایشګا وی اسلام آباد کې ما دو نمایشګای دلوت څه په 2 کال کې و او 3 کال کې 2 کال کې د ما نمایشګا په اونر کده ګالری کې ډېر شنه نمایشګا سره ډېر تشویق سوم د ما شاو آثار خرڅو څه په اخبارو کې مجلو کې مثلا د ما خپل انتریګونه یا تابلوګانی نمایشګاوی چاپ سی ویو په ګندارار ګالری کې وو په دې نیمم کال کې حالت نمایشګا د لوڅ دغه مسول نګینه حیات نومې دی یو هنرمند و څالتم د ما ډیر اثر خرڅو حالت چون ډیر خارجیان راغلی وو ډیپلوماټان راغلی وو ډیر تشویق سومه دغه سی بیا په کراچی کې لاهور کې بیا په کوټا بلوچستان کې د ما ډیر نمایشګا ورکړي چې ټول انفرادي نمایشګا وي بیا څنګه سره په 2015 کال کې چې لاړم هندستان ته بیا په هندستان کې په خپل نیو ډیلی کې ما یو نمایشګا د لوټ سره په 2006 کې وو خانه فرنګ روشن په نوم یادې ده چې یو ګالری دلوت آلته د ما یو نمایشګا و یو روسی نقاش او یو هندي نقاش و بیا مې په کرشنارت ګالری کې یو نمایشګا دلوت بیا په د اخر وخت 2014 کې یو نمایشګا ما دلوت په ګورګاون یو منطقه ده چې ارتباط د نیو ډیلی سره ده لري نو آلته یو نمایشګا ما ورکه څنګه د ما انفرادي نمایشګا و
ماشاءالله ښه ډیر نندرتونه نو درلود طبعا په دې کې به مختلف آثار خرڅوي هم ستاسو کومه یو تابلو و چې ډیر خلکو توجه ورته کړی ده او په لوړ قیمت خرڅه شوی ده
د ما تقریبا که رښتیا هم یو هنرمند ته ټول آثار ارزښت لري خو د ما یو څو آثار اوس په دیلی کې په ډیر شي قیمت خرڅو دوه درې آثار اوس یو آثار مې مسجد شادي شمشیر مسجد دا مې کار کړی و او یو دوه تابلوګان میشه تابلوګان چې پاکستان کې خرڅو په ډیر شي قیمت وو څنګه هم یو تقریبا داسې مدرن شکل دلوت مکتب ته کوبیزم و چې کار مې کړی و هغه کاپی نو مخبله کار کړ هغه ډیر شي قیمت یو ژورنالیست جاپانی واخیسته او یو بل اثر مې و چې یو هالندیان و هالندیان نو ګالری کې ما نمایشګا دلوت د ما درې اثر هلته خرڅو یو پورټریټ و اولټمن افغان ولټمن په نوم یادې ده چې یو سپینګرې مې کار کړی و او یو جام منار دی هغه و هرات څنګه سر مې یاره واقعا ډیر شي کار کړی و او د ما هغه شر په ډیر شي قیمتونه خرڅو
اوس په کابل کې څو کسان نقاشان دي چې کار کوي
په مجموع کې په اکاډمیک شکل او البته مسلکی نقاشان کم لرو په مجموع کې 2 لس نه نیول 15 کسان شمیر تر ازینو نو او داسې غیر مسلکی هنرمندان ډېر لرو چې هغوی په شوقي توګه کار کوي او مثلا بعض استادانو سره کار کړی او داسې مسلکی یعنی کم لرو او په مجموع کې هغه څه که فکر وکړو ډېر نقاشان دي.
تو خی صاحب معمول مکتبونه چې اوس نقاشان کار کوي د هغو مکتبونو پیروي کوي په کابل کې کوم مکتبونه دي؟
ولا د ریالیستیک او امپرسیونیزم مکتبونه ډیر کار کوي.
د امپرسیونیزم په دي خصوصیات او
چرته وایي ریالیزم خو موږ خپل حقیقت ګرایي ته وایو. پر ریالیزم کې فقط یو شی ته موږ متوجه کیږو چې یعنی حقیقت یعنی یو تابلو څه کارو حتی
کټمټ په دغه سی لکه څنګه چې ده
بالکل کټمټ هی او یعنی حتی ډیر داسې ظریف کار کوي لکه میناتور شکل یعنی هر شی لکه مثلا پانه کارو درخت کارو په مغه شکل
باندې ټول ظرافتو
ظرافتو سره امپرسیونیزم مکتب داسه ل پخوا مثلا تاسو وای مته وخت ایجاد امپرسیونیزم مکتب سپاره کې مثلا منګاګ د داوینچی دا بل سیزان دا نور داسه هغه دا گوگن دا پل گوگن دا دغه هنرمندانو څخه مکتب د امپرسیونیزم ایجاد کړ چې هغه وخت ایجاد کړي چې دوی په اول قدم کې دوی د کنواسونه وای تورول مثلا بیا به د سې یو رنگ به پکې وکړل چې دغه مکتب د امپرسیونیزم ده بیا پس لغت چې دوی پوس و مثلا د سې پوس څه نه باید موږ د یو شکل ورکو مثلا خلک پوسې چې دغه شی دغه شی ده مثلا کوونه ده کډرخت ده کډپر ده کنسان ده بیا دوی شکل ورکړي د کنواس ته چې رنگونه په ډیر آزاد توګه کاریدل یعنی پغه کې مثلا د سیر شکل دی رستیک نو رنگونه ډیر آزاد
او قیدونه ډیر
قیدونه بالکل قیدونه مات سر پغه کې پغه واکه به رنگونه یو امپرسیونیزم مکتب یو رنگ خصوصی رنگ دلوت لیکن فعلا هغه مسائل هم نسته هغه قیدات د رنگونو هم نسته.
تو خیسه په دنیا کې د نقاشي مختلف مکتبونه سره ګډي په افغانستان کې تقریبا په غزاله شکل سره پات دي او دنیا ډیره بدله شوې ده څه فکر کوي دا افغان نقاشانو لپاره څه کول پکار دي چې آثار داسې سي چې د دنیا له نورو نقاشانو سره د سیالي وړ سي څه باید وکړي؟
یو مسله بل تاسو ته وایم چې زموږ هنرمندان یو بدبختانه چې ډېر ډېر تحصیل لاندې راځي د نورو مکتبو مثلا داسې مکتبو تحصیل لاندې کار کوي نو کوشش وکړي چې ځان د دغه قیدات نه ځان خلاص کړي. دما یو داسې مشوره ده باید د دغه قیدات نه ځان خلاص کړي کوشش وکړي ځان ته یو مکتب جوړ کړي قیدات نشته مثلا په هر شکل کارولای شي ځان ته مثلا له کوڅنه ځان تبدیل کړي مثلا راسی او بل هغه ته لارې ته مثلا موږ په افغانستان کې موږ که موږ متوجه شو زم کارو غیر د افغانستان کوڅه دي یا مثلا بازارونه دي یا پورټریټ ده مثلا دغه قیدات نه ځان خلاص کړي او کوشش وکړي چې تحصیل لاندې رانه سي دي او مکتب تحصیل لاندې اوس خو مکتبونه آزاد دي
تاسو هند کې ډیر وخت تیر
کړئ. بله
البته بم لیدلی چې د هند نقاشان چې دي ډیر آزاد کار کوي او مختلف مکتبونو نه استفاده کوي یا تا د رنگونو قیدونه نه مني د مکتبونو قیدونه نه مني څه چې په خیال کې څه چې په تصور کې څه چې په ذهن کې ډیر آزاد کار کوي زموږوال وسم په مغه ډیر وړو وړو باریکۍ په سیګرزي په دې باندې حساب کوي الدا چې په دنیا کې هغه باریکۍ نورې رنگې سوي دي او کوشش کوي چې هغه رواني کیفیتونه د انسانانو چې دي هنرمند رواني کیفیتونه انځور کی زموږ نقاشان دې شته ډیره توجه نه کوي. ستاسو تجربه څه ده په هند کې مو تقریبا څو کلونه چې کار کړای د نقاشي حالت څنګه وځه؟
خو زه خبرو تاسو کوم خپل نقاشي او احساس ته هنرمند باید کوشش وکړي چې خپل احساس وړاندې کی فقط خبر اوس احساس کړه اوس تاسو ویل هندستان کې هغه هنرمندان چې کار کوي هغه واقعا قیدات نه مني په دې نه مني څاغوي د خپل هغه خپل احساسات لري په خدایو کې چې په یو کنواس کې د خپل دغه رنگ وایي
صرف یو برس وایي
دغه احساس دی وایي دغه دماغ احساس ده دغه احساس د خپل احساس ما وړاندې کړی خلکو ته
زموږ ول سيدي دغه شی کې ورته وړاندې کې تعجب کوي
خو دا د څه ما په تاسو ویل چې زموږ جامعه ته او خلکو ترتیبات لري بدبختانه زموږ جامعه تقریبا کدر تو وایم ته ووسم او یا فیصد خلک تعلیم لري دي او پری د نور دا اونری کارونو ته فرهنګي کارونو ته لدینه خو بیچارهګان بیخی لري دي محروم دي او دا نظر په موهید شرایط باندې ده اوس ته هندستان د خلک یا بل شرایط یا بل موهید کې ژوند کوي مثلا وطن کې سولدا وطن آرام ده او جامعه او د سیو دیموکراسي لري څه یعنی د خلکو خپل شخصي شخصیت دي شخصي هغه دي ډیر حفظ ده څوک څا سره کار نه لري اوس موږ خو د سیو جامعه کې هغه روت زمو جامعه خو ډیر بدبخته جامعه ده موږ خو ډیر اته فکر وکړو چې تاسو دولت دشي ته توجه نه کوي زمو دولت لرو زه بخښنه دي د خپل خاطرات ډیر څه تاسو ته وایم ما په پاکستان کې نمازګاه د لوټ کوټه کې ما جنرال قونسل د کوټه د افغانستان جنرال قونسل ما میلمه کې څنګه خصوصي میلمه و د ماده نمازګاه او چې زموږ یو ډیپلوماټ ده په نمازګاه کې راغی ما ته ویلې چې تا ډیر څه شایان کار کړی دي نو ته فکر وکړه زموږ یو ډیپلوماټ په دې سویا چې د نقاشی له هنر دوره بیرته پاتې ده چې یو اثر د هنري چې ما یو مش په کار کړغه ته وای څه شایان دي کار کړی
په دې لته نقاشان مو د نقاشانو اثر مو یو ورځ د دنیا د نقاشانو له اثر سره د سیالي ورسي ډیر مننه چې را لې او زموږ بلنه مو مننه
تشکر نیازی صاحب
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه ووري
افغان کیسلیکوال ډاکټر باز محمد خادمن شاو خواتیا د کیسلیکلی چې کرکټرانه جوړې دي نو موړای وای ز په خپلو کیسو کې لداس سمبولونو نه استفاده کوم چې په ولاس کې عام وي دینان خپلای و نسبتا وګدا سمبولیک کیسرات الولی
د کوترې غټي په ټول مرغانو د بڼکو قتل و ناروغي ګډه شوې و مرغان ویری اخستو مشرانو مرغانو ویل کمرغه له پروازه ولويږي بیا خنو مرګ ورته خدي ورختا ورختا طبيب ته ورغلن طبيب ویل د شنه ځنګله په منځ کې د سپینو چنو ډنډ پیدا کړی په هغه ډنډ کې کسپینه کوتره غټي وخوري او تاسو یې اوبو وڅخی نور و بیا د مرز ونه ویني مرغان یو بل خو والوتل د شنو او بو ډنډي پیدا کړ بیا د طبيب پر ځای سره راټول شول اوس نو پاتش وسپینه کوتر او د اوبو غټه باخي وویل د سپین غره په لمن کې وسپینه کوتر اوس 100 متر سترګو شوې ده خو بیا رانه پناش د باخي له دې خبرې سره مرغان ډیر خوشاله شول باخه والوته د سپین غره په نختره یو کوڅری خبرې کړې د کوترې سترګې پرې ولګېدې ورو ورو د کمرونو په منځ کې غار ته نږدې شو باخې کوترې په ځان را ټولې کړې لپاسه د کوترې په خوا را خوسې شو کوترې ژر غار ته نه نوته باخه د کمرې پر سر ورته کېناسته کوترې ته وویل که ثواب غواړې د غیا ځای دی د مرغانو بڼکې په خطو دي کته د شنه ځنګله په منځ کې د سپینو چنو په ډنډ کې غوټي ووهې او مرغان یې اوبه وڅښي نور به بیا د مرغه بڼک و نه خېږي کوتره غلې شوه په ټیټه اواز یې وویل زه له تا سره شین ځنګل د سپینو چنو ډنډ ته که تا ته مناسبه ښکارېږي خو زه یې ځان ته نه خوښوم باخر اوالوته د مرغانو خوا ته رانږدې شوه کوتره نه ورسره ښکارېده باز وویل دا ځل نو زما وار دی خامخا به یې راولم او ضرور به یې راولم بعض وزیر خبرې کړې هیڅ یې د باخي انتظار ونه کړ راوالوت او د سپین غره په لمن کې تاو راتاو شو د کوترې سترګې پرې ولګېدې له ویرې د غار له خولې تېره شوه بعض ولیده له پاسه ځان پرې راخطا کړ لکه د تیز باد داسې غږ په سپین غره کې پیدا شو کوتره غار ته برابر شوه ژر ننوته باز راغی د لوی کمره په سر کېنوست او په تون غږ وویل ټول مرغان له بڼکو خلاص شول ته له غاره نه راوځي هله ژر شه کوتره نور هم د غار بیخ ته ولاړه باز راغی د غار خولې ته غار ته یې پنجې ورننه ایستې وزر یې یوه بله خوا د غار تر خوله تیر شول پنجې یې د غار په خوله کې وی بیرته راشاته سو په کمره کېنوست نور یې هیڅ ونه ویل او په هوا شو مرغانو چې باز بیا کوترې ولید ویره په ګډه شوه رنګونه یې والوتل یو بل ته یې وارخطا وارخطا کتل بیا نو توتکۍ وویل لوی مرغان دی په اعلی سوګند یاد کړي چې لدې ورسته به نه په وړو مرغیو او نه په کوتره کار لري. دا کوتره موږ راولو. لویو مرغانو ته له یوې خوا د خپلې کمزورۍ خوند نه ورکوو، د بلې خوا یې د بڼکو ویره وه. یو بل ته یې تر ډېر وکتل، بیا نو لومړی سوګند باز یاد کړ. ورپسې لوی مرغان یو په بل پسې راتلل او د الله په نامه یې قسم اخیست. توتکۍ والوتې، په ځنګله هواره او غره کې د امن 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 نارې پیل کړې. وړې مرغۍ له هرې خوا راتلې، له توتکیو سره ملګری کېدې. لوی سهیلونه ترې جوړ شو. د سپین غره په لمن د مرغیو سیوري خپاره شول. کوتره هم له غاره راووته، پاس په لوړ کمره کېناسته. وړې مرغۍ ترې تاو شوې، توتکیو چت چت وکول. کوترې ته د لویو مرغانو سوګندونه بیان کړل. کوترې وویل، که هر څوک بل ته خیر ورسوي، ځان ته یې خیر په خپله رسیږي، خو زورور د کمزوري له وژلو خوند اخلي. بیا یې نو توتکیو ته مخ کړ، که داسې نه ده. توتکۍ وچغېدې، سرونه یې وښورول. کوترې وویل، درځئ اوس در سره ځم. مرغۍ خوشحاله شوې، هوا ته پورته شوې، امیل امیل کتارونه یې جوړ کړو. کوتره یې په منځ کې الوتې وه. د شنه ځنګله په منځ کې د سپینو چینو ډنډ ته راورسېدل. لویو مرغانو د وړو مرغیو په منځ کې کوتره ولیده. د خوشحالۍ یې تر سترګو اوښکې ولاړې. سپینې کوترې د سپینو اوبو په ډنډ کې د خوشحالۍ غوټې پیل کړې. وړو او غټو مرغانو په خوند خوند د ژوند اوبو ته مخوکه ورټیټوله. بعض د نورو مرغانو ته له اوښکو ډکې سترګې ورواړولې. سوړ اسویلی یې وکیښ. په خوښۍ یې وویل، تر زور مینه ښه ده. مرغانو نارې کړې، تر زور مینه ښه ده او مینه تر زور ښه ده.
عزت الله پیژان که څه هم کمه شاعري کوي، خو شعر یې ګڼ نوي موضوعات لري. زموږ همکار فریبا ظاهر د پیژان یو شعر دکلمه کړی دی، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
ژوند د مړی یو مزار وی چې تنه یې، ژوند د مړی یو مزار وی چې تنه یې، د غم شمعې پر کتار وی چې تنه یې، د دردو غشی را درومی پر سرگینی، د زخمونو لالزار وی چی تنیه، روح می ساته د اور پکو لبریدونو، خودکشی وی انتحار وی چی تنیه، کور ته نه درومی او څاری ټولې لارې، لمر هم ستا په انتظار وي چې تنه یې، نه مسجد نه وای خانې ته یې زړه کېږي، نه مسجد نه وای خانې ته یې زړه کېږي، پیژان ټوله ورځ اوزگار وی چی تنه یه، شوند ده مڑی یو مزار وی چی تنه یه، ده غم شمعی پر کتار وی چی تنه یه.
د بیان ازادي خندونه اول لاري دا د لیکوال او ژورنالیست صفی الله ستانکزي تحقیقي اثر دی چې
په دې وروستو کې علمي خپرندویه ټولنې چاپ کړی دی. ښاغلی ستانکزی دا کتاب د یو کال په موده کې بشپړ کړی دی او په افغانستان کې د بیان د ازادي په وړاندې پراته خنډونه ولارې په نښه کړي دي. زموږ همکار نورګل شفق له ښاغلی ستانکزی سره مرکه کړې ده. دا اوریدلو بلنه درکوم.
ښاغلی صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو خو چې څوک اوري او ازادي راډیو مجله اوري نو تاسو نوم سره باشناوي. تاسو نوې یا تازه چاپ شوی کتاب دی د بیان ازادي خندونه او حل لارې. اول خدا چې تاسو دا د مونوګراف موضوع فکر کوم څومره چې خبر یم، ولې مدومره ارزښت ورک چې دا د کتاب په بڼه چاپ کړي؟
شفق صاحب مننه کوم چې زموږ وختم استودیو ته په دې اړه سره مرکه وکړو. د بیان ازادي خندونه او حل لارې د هغه مونوګراف عنوان دی چې ما په پوهنتون کې تر فراغت وروسته وړاندې کړ. د بیان ازادي په اوسنی وخت کې څومره مهمه ده دغه اصل ته پکاتو او کوم خندونه چې د بیان ازادي په وړاندې رامنځته شوې دي، په دغو خندونو کې څوک څوک لاس لري، کوم اړخونه ډیر ګرام دي، که دولت د چارواکي دي، مخالفین دي، اوان په خپل ژورنالیستان دي، دا خندونه او همدارس د دوه خندونو او ستونزو حل لري. دا ډیره مهمه ده د یو غزوان لپاره چې مثلا ژورنالیزم لولي، د یو غزوان لپاره چې لیکوالي کوي. دغه ټول اصول ته په پام سره، دغه ټول ضرورتونو ته په پام سره ما وغوښتل چې دغه د کتاب په شکل باندې زرا ټول کوم او بل اخر یو کتاب جوړ شي چې زما په سیر نور ځوانان هم کېدې شي ترې ګټه پورته کړي.
او د ځینو هغه فارغ محصلان غونډې، یعنی مونوګراف بابي زونه غني، یا هغه د چا خبره څوک په پیسو اخلي، څوک په بل چلی کی، نو تاسو اول فکر کوم هم دا هدف و چې باید چاپ شي. خا ستانګزی صاحب، دغه بیان ازادي هم کا فکر وکړو، یو داسې مفهوم دی چې افغانان تازه ورسره آشنا کیږي یا تازه ورسره آشنا شوي دي. تاسو په نظر بیان ازادي یعنی څه؟
بیان په حقیقت کې څرګندولو ته وایي، خبرو کولو ته وایي، که دا په غږیز ډول وي، تصویري وي، او یا هم د لیکنې په شکل باندې وي. او ازادي هغه امتیاز دی چې قانون نه او تابان یو انسان ته ورکول کیږي چې د هغه په وسیله باندې د بیان په څیر، د ژوند په څیر، د نورو امتیازونو په څیر له هغه نه ګټه پورته کولای شي. نو په ټوله کې د بیان ازادي په حقیقت کې د خبرو ازادي ته وایي، د حق د غوښتلو لپاره د غږ پورته کولو ازادي ته بیان ازادي وایي.
ستانګزی صاحب، دغه کتابم تازه مال استم راغلی دی، او په دې کې چې یو څه ماته ډیر جالب وو، هغه په افغانستان کې د بیان د ازادۍ هغه تاریخچه ده، یا یعنی کوم شاهانو یا کوم پادشاهانو د بیان ازادۍ ته څومره پام کړی دی، یا څومره د هغوی په وختونو کې خندونه وو. اول پوښتنه خو به په دې اړه وکړم چې کوم پادشاهانو یا کوم تاریخ چې تاسو ذکر کړی دی، د چا په وخت کې ډیر پام ورته شوی او د چا په وخت کې به خندونه ډیر وو؟
باید ویم چې د امیر حبیب الله خان له وخت د ښاغلی کرزی تر وخته پورې او تر اوسنی وخته پورې د سیاسي چلندونو په اړه باندې په حقیقت کې د کتاب کې کتنه شوې ده. په دې معنی چې څه ډول سیاسي چلندونه شوي دي، سیاسي مقاماتو، سیاستوالو، حکومتونو، حاکمانو، واکمنانو د بیان ازادي سره، ژورنالیستانو سره، لیکوالانو سره، هغو خلکو سره چې د حق د غوښتلو لپاره خپل غږ پورته کړی، څه ډول چلند کړی دی. په لومړي سر کې د امیر حبیب الله خان او امان الله خان ورپسې د حبیب الله خان کلکاني، او بیا د محمد نادر خان، او بیا ظاهر شاه، او وروسته بیا د هغه د صدر اعظمۍ په دورو کې، او همدارس د داود خان پریس جمهوریت کې، او له هغه وروسته د کمیونیستي رژیمونو پایل ده. له کمیونیستي رژیمونو مخکې د بیان ازادي لپاره ښه کارونه شوې دي. په حقیقت کې د امان الله خان دوره د بیان ازادي لپاره، د رسنیو لپاره، د تاریخ یو زرینه پاڼه بلل کیږي. سراج الاخبار هغه اخبارو چې د امیر حبیب الله خان له وخت را پیل سو، بل اخرې هغه کسانو په دغه اخبار کې کار کوي چې د افغانستان د ازادۍ د ترلاسه کولو لپاره ډیر غټ رول لوبولی دي. لمړنۍ راډیو دزګه هم په دغه وخت کې فعال شو. له هغه وروسته د ظاهر شاه واکمنی چې تر 2005 کال پورې دوام وکړله، هغه واکمنی و چې په حقیقت کې د بیان ازادي ډیر ډیر کارونه ورته وشول، ډیر ته پام ونه شو، بیلابیلو صدر اعظمانو چلندونه ورسره فرق کوو. د خپل د شاه د کورنۍ صدر اعظمانو یو ډول چلند ورسره کوي چې تقریبا پام نه ورته ساتي. بیا ورپسې چې لاغینه وروسته تکړه صدر اعظمان راغله لکه موسی شفیق او ځینې نور، دوی د بیان ازادي لپاره ډیر ډیر کارونه وکړل، او دا هم یو نسبتا آرام او د پرمختګ لپاره ښه دوره بلل کیږي. له هغه وروسته د کمیونیستي رژیمونو دوره و چې په دې کې بیا د بیان ازادي کڅه هم چې رسنۍ موجوده وي، هغه رسنۍ موجوده وي چې د رژیم په ملاتړ کار کوي، د رژیم پر ضد باندې د هیڅ رسنۍ فعالیت نه لیدل کیږي. کله لیدل کیږي هم ډیر په مخفي شکل باندې، به دوی مجلې او رسپانی چاپولې او په ډیر مخفي شکل باندې دا توزیع کیدلې. ډیر خلک په همدغه شعارونو او غږونو پروتکول باندې ډیر خلک سرکوب شول، ډیر خلک مړ شول، ډیر بنديان شول. ورپسې د مجاهدینو دوره په دې دوره کې په حقیقت کې د دې لپاره چې تنظیمي جګړې ډېرې زیاتې شولې نو د بیان ازادي ته عمر پام نه شوې خو بیا هم په یو ډول باندې د بیان ازادي موجوده و رسنۍ موجوده وي او داسې د کشمکش دوره په دغه وخت کې و ورپسې د مولا محمد عمر اخند یا د طالبانو دوره و په دې دوره کې هم په حقیقت کې هغه رسنۍ او چاپي مطبوعات اجازه لرلو چې یوازې د دولت لپاره کار کوي یو رادیو د شریعت غږ رادیو ورپسې ځینې اخبارو چې یوازې د دولت په ګټه باندې کار کوي تلویزیون په مطلق ډول باندې په دغه دوره کې نو موجود دا هم تقریبا داسې یو دوره بلل کیږي چې یو اړخ دی صرف دولتي اړخ لري او د بیان ازادي هم تر ډیره پورې نه مراد کیدله ورپسې د خغلی کرزی دوره و د امان الله خان په څیر د خغلی کرزی دوره هم ډیرو څېړونکو یو زرینه دوره بلل دا د کڅه هم چې د ازادي په وار وار تکنه شوي دا ژورنالیستان سره کوب شوې دي په ځینو حالاتو
یا حتی غلطه استفاده ورنه شوې
ده غلطه استفاده هم په دغه وخت کې ډیر د پام وړ خبره ده چې غلطه استفاده ترې نه ډیره شوي خو په قانون کې او د حکومت ملاتړ په دغه دوره کې د بیان ازادي نه ډیر زیات او دا د خغلی کرزی د دوره یو لاسترړونه ده
خندونو پاړه تاسو یو یادونه کړی ده کلهند دي خندونو پاړه موایي
د بیان ازادي په وړاندې څلور ډوله خندونه موجود دي قانوني خندونه دي تخنیکی خندونه دي سیاسي خندونه دي او امنیتی خندونه دي په قانوني خندونو کې البته په ټولو دورو کې قانوني خندونو ته قانوني محدودیتونو امتیازونو ته دغه پام شوی دی په دغه کتاب کې خو دغه ورستۍ فصل دي خندونو پاړه چې د خغلی کرزی په دوره باندې ډیر تمرکز لري ځکه چې په دې دوره کې ډیر کار ورته شوی دی که څه هم چې د افغان حکومت له قانوني پلاوه په نړۍ کې بکیدای شي دوه میا دریم هیواد چې د بیان لپاره دومره غټه ازادي ورکړې ده خو په ځینو حالاتو کې استثناءات منل په ځینو حالاتو کې د قانون نه پلي کېدل او بل اخر د همدغه قانون په سر باندې سم اڅارنه نشټوالی دا هغه څه دي چې قانوني خندونه رامنځته کړي دي په ځینو حالاتو کې خپل د قانون ځینی ماده دي مثلا په څلورم ماده کې د بیان ازادي په اړه باندې قانون کې راغلي چې هر څوک حق لري لیدې پرته چې د دولتي چارواکو لخوا مخاوني ول شي د قانون له حکم سره سم معلومات وغوړي ویل کېږي او بیان کړي ځینو دغه اصل ته پام نه دی کړی مثلا برته دولت څارنه نه ده پکړي د هر څه چې زړه شوی دی ویل دي دولت دې پکې خنځلې کړي دي سپکې سپورې خلکو ته ویل دي نو دا بل اخر د قانون ماتونه شول او ورپسې تخنیکی خندونه دي البته تخنیکی خندونه ما په څو ډول باندې ویشل دي نه انډول توپ دی پروپاګاندا دا نه مسلکي توپ دی په نه انډول توپ کې البته د بی طرفي نه ساتل دي په اوسنۍ حالاتو کې ډیر داسې بیلګې لیدل کیږي په بحثونو کې خپل
خبرپوېږي چې دا خبريال هم طرف واقع دي ملمې هم په طرف کې واقع دي
په دې برخه کې خبريال ځان ډیر اوور اکټ کوي مثلا ډیر خپل مسولیت ډیر غټ بولي سرګندونی کوي حال دا چې د سرګندونو د نظر د شریکولو حق نه لري دی
یا حتی دی ځان یو څارنوال غونډې ګړي دغه سی پښتني
bale ځان ته اصول لري مرکه دغه ټول نه مراتول بل اخر نه انډول توپ ثابتوي او دا یو تخنیکی خند چې خپل ژورنالیست پکې ګرام دی او د دې اصلي عامل هم دا دی چې په افغانستان کې په اوسنی وخت کې ډیرو ژورنالیستانو او ډیرو داسې خلک چې پرسنۍ کې کار کوي هغه ژورنالیزم نه دلستي بل خبره دی پروپاګاندا دا یو مسله پرسنۍ کې راوځي چې هغه حقیقت یې نه لري رسنۍ دومره په هغه باندې فوکس کوي دومره خبرې چې بل اخر یو ډیره غټه موضوع نه جوړي مثلا د 2011 کال موضوع چې کله د بهرنیانو د وټلو موضوع و ټول خلک پریشان او حیران او
2014
هم داسې په دغه شکل باندې ډیر مثالونه هم دغه سنورم دي نو دغه هغه څه دي چې پروپاګاندا دا او پروپاګاندا هغه څه دي چې مثلا له خو خبرونه ډیر زیاته چټکی باندې د خلکو ترمنځ خبريږي
یعنی لګ تر لګه د فیسبوک خبر ترمنځ او د وی رسنې خبرېدونکو خبر ترمنځ خو باید فرق
وي دا باید فرق لري یو خندم نه مسلکی توب کې څوک مسلکی نه وي په رسنې کې نو په حد کې ډیر ستونزې رامنځته کولای
شي کیدای شي وجه به هم دا وي چې رسنې ډیر شوي او تقاضا یې هغه وخت کې ډیر و خو ژورنالیستان مسلکی کم وو نو هر چاته یو چانس پیدا شو یا فرزند وی رسنې مشر خپل زوی خپل وراره دوی هم راوسته لغوي ژورنالیستان کړي کنه نو
ژورنالیست یو مسلکی شخص تعریف شوی دی خو که اوسنې حالات ته کتل شي ځوانان مسلکی اشخاص نه دي له دولسمه فارغ شوی دی راځي په یو پروګرام کې د چلون کې په صفات باندې کار کوي
دا دی لدی چې کوم روزنیز ټریننګونه مو اخلي کنه بله نو ښه برسته پښتنه به میداوي چې تاسو په خبرو کې دا خبره مې یاد کړ چې بیان ازادې نه کله کله ناوړه استفاده هم شوی یا سم نه د کارول شوی او د دې ترڅنګ مونږ تاسو دغه د وینې په ورځني ژوند کې هم چې کله مونږ په مرکو پسې ځو یا د یو چا لخوا خچلند کیږي یا فرزند ژورنالیستان وهل کیږي یا توهینیږي دغه خبرې هم ټول شته دی او دې ته په کدو چې ژورنالیزم یا رسنۍ چې دی څلورم ځواک بلل کیږي نو څه فکر کوي دغه ستونزې تاسو په نظر کوم حل لار لري او څنګه باید حل شي؟
لکه څنګه چې موږ ټول شکر مسلمانان یو، په اسلام کې د بیان د ازادي په اړه باندې ډېر ښه امتیازات ورکول شوي دي او تر څنګ یې محدودیتونه هم وضع شوي دي. د اسلام د سپېڅلي پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم څخه ډېر داسې حدیثونه پاتې شوي دي چې په هغې کې د بیان د ازادي په وړاندې ډېر ښه نظر ورکړل شوی دی. مثلا دوی هغه څوک چې د یو جابر سلطان په وړاندې خپل غږ پورته کوي تر ټولو برتره جهاد بللې دی. دغه خبره په ځینو حالاتو کې خلکو ته د دې اجازه ورکړل چې د هغه په وړاندې غږ پورته کړي، خبرې وکړي. داسې ډېر څه راغلي دي، مثلا ویلي دي چې ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون، او حق او ناحق سره مه ګډوئ، په داسې حال کې خو بالکل حق مه پټوئ چې ښه پوهېږئ. نو دغو اصولو ته په پام، یعنی په لسګونه داسې نور احادیث او آیتونه راغلي دي کې سمه مطالعه ترې وکړو، دغو اصولو باندې ولاړ اوسو، او تر څنګ هغه وضعي قوانین هم چې تر ډېره پورې له قرآن پاک نه دا په استناد اخیستل شوي دي. نو دغه اصول که موږ ټول ومنو، که موږ حق او ناحق سره ګډ نه کړو، چېرته به مثلا کوم خنډ سره مخ شو که موږ خپله ژورنالیستان اوسو؟
او د جابر په وړاندې چې خبره وشیم خو مشکل حلیږي؟
بالکل. خو په دغسې حالاتو کې که غواړي چې مثلا د جابر سلطان په وړاندې خپل غږ پورته کړي، د ژورنالیست نه پکار ده چې له هغه نه ملاتړ وشي. نه کېږي چې مثلا خپل ځان په خطر کې واچوي او داسې یوه خبره وکړي. لکه څنګه چې په افغانستان کې په وار وار دا مثالونه کتل شوي دي که چا د یو جهادي مشر او یا بل مشر په وړاندې کوم رپورټ خپور کړي، هغه تر مرګه پورې وهلې ډبولی دی. نو هغه څه دي چې